واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو ویدونکو السلام علیکم سارم نیکمرغه زه نو شبا شنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ
لوستونکو سید سلیمان شاه د طالبانو انتقالي حکومت په افغانستان کې د اقلیتونو د مذهبي او مدني حقوقونو د سرغړونو په باب د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزارت کلنی ریپورت رد کړی دی. د حکومت مطبوعاتي ویان ذبیح الله مجاهد پرون د یک شنبې په ورځ د غبرګولي په 15مه د ټویټر په پاڼه ولیکل چې په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د 2021 میلادي کال په ریپورت کې چې کوم معلومات خپاره شوي دي نامکمل او د غلطو معلوماتو پر اساس لیکل شوی. ذبیح الله مجاهد لیکلی دي چې په افغانستان کې د ټولو اقلیتونو مذهبي او مدني حقوق خوندي دي. د مذهبي ازادیو د سرغړونو په باب د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ریپورت ردو. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمیشنری یا یونیسیار پر ډونرانو یا مرستندویا هیوادونو باندې غږ کړی چې سږ کال په افغانستان کې د ژمي د موسم له رارسېدو نه مخکې دي د دغه نړیوالې ادارې د بودیجې کمبود پوره کړي. د یونیسیار په یوه مطبوعاتي بیانیه کې چې پرون د یکشنبې په ورځ خپره کړې راغلي چې په افغانستان کې موجوده بشري وضعیت په بحراني حالت کې دی. د ریپورت لمخه د څول سيزو وسلواله شخړو لامل د خرابو اقتصادي شرایطو او د خوراکي موادو د بدل ولیدو لامل په ملیونونو کورنۍ د خوراک د کمبود په وجه په سوې تغذی اخته شوې دي او سرپناه هم ضرورت لري. یونیسیار د افغانستان لپاره د 4.4 میلیارډ ډالر بس پنه خواس کړي. د طالبانو مخالفه جبهه ادا کړي چې طالب چارواکو لنیولو ورسته د دغه جبهې د دریو غړو سرونه د پنځشیر د بازارک پولیسوالۍ کې قلم کړي. دغه ادعا د نوموړي جبهې مطبوعاتي وایان صبغت الله احمدی امریکا غږ سره د خبرو په وخت وکړه، خو بلې کومې آزادې او مستقلې سرچینې دغه پیښه نه ده تصدیق کړې. د پنځشیر د والی د مطبوعاتو دفتر وایان ابوبکر صادق په یو سبشي پیغام کې چې امریکا غږ ته لګلې ویل دي چې نږدې 40 د شکلاندې افراد د پنځشیر په ذره کې لنیول کېدو وروسته ولایتي مرکز ته انتقال شوي دي. خو ابوبکر صادق د دریو کسانو د سر د قلم کولو په اړه څه ونه ویل. د قدرتي افاتو سره د مبارزې د انسجام د وزارت مرستيال مولوي شرف الدين مسلم په یو سبشي پیغام کې چې پرون د یک شنبه په ورځ مطبوعاتو ته استولې ویل دي چې د کونړ او نورستان د ولایتونو په غرونو کې لګیدل ځنګلي اور اوس وژل شوی دی. د تیرو څو لسیزو په موده کې دا لومړی وار دی چې د کونړ او نورستان د غرنۍ ولایتونو په ځنګلونو کې دومره غټ اورونه لګیږي. پاکستان وای چې دروان مالی کال د یو لس میاشتو په موده کې افغانستان ته صادرات په کافی اندازه را لویدلی دي، خو په عین وخت کې په هغه هیواد نه د وارداتو کچا لوړه شوې. په اسلام آباد کې د پاکستان د سوداګرۍ د وزارت یوان امریکا غږ ته ویل چې د تقریبا تیر یو کال په موده کې افغانستان ته صادرات له څه باندې 900 میلیون ډالر نه نږدې 100 میلیون ډالر ته راولویدل. لبل خوا د طالبانو د انتقالي حکومت مطبوعاتي ویان ذبیح الله مجاهد د شنبې په ورځ د ټویټر په پاڼه لیکلی دي چې د خامو تیلو د پلورلو بابت حکومت د مئی له شپږشتمې نه د جون تر لومړۍ نېټې پورې 15 میلیونه ډالر عواید راټول کړل. د افغانستان د پخواني حکومت د دفاع د وزارت مطبوعاتي ویان متقاعد جنرال دولت وزیری چې تیر کال د حکومت له زوال نه وروسته خارج ته تللی او بیرته خپل هیواد ته راستون شوی دی. د باختر خبری آژانس پرون د یک شنبه په ورځ خبر ورکړ چې طالبانو د رهبر مولوي هیبت الله اخونزاده د یو فرمان لمخه قاری محمد یونس راشد د اطلاعات او کلتور په وزارت کې د ځوانانو د چارو د مسؤل په توګه په دنده وګمارل شو. د نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگتن نوري. د بزنس انسایډر مجلې د ریپورت لمخه د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د یوکران په جنگ کې د خرابې کارکردګۍ لامل د پاوز 15 تنه لوړپوړي جنرالان لخپل دندونه ګوښه کړل. په عین وخت کې د فرانسې خبری اژانس ای اف پی له مسکو نه پروند یک شنبه پورز ریپورت ورکړ چې جمهور رئیس پوتین خبرداري ورکړه چې لویدیځو قدرتونو د یوکران پوز ته د اوږده واټن توغندي ولېګل، نو د روسیې پوز به په یوکران کې نور هدفونه هم پر نښه کړي. ښاغلی پوتین د شنبه پورز ویلو چې د روسیې هوایي قواوو په زیات مقدار هغه وسلې تباه کړي دي چې متحده ایالاتو او لویدیځو انډیوالانو یې یوکران ته استولې وې. پوتین تور ولګاو چې یوکران ته دغه وسلو د لګولو اصلي مقصد دا دی چې د یوکران جنگ اوږد شي. خو د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د جمعې پورس په یوه بیان کې ویل چې متحده ایالات یوکران ته داسې وسلو لګل نه تشویقوي چې په داخل د روسیې کې هدفونه ویشتل شي. غواړي چې کرملین د یوکران د جنگ درد احساس کړي. د یو ایس ای ټوډی ورځپاڼه د ریپورت له مخې په داسې حال کې چې د یوکران په پایتخت کیف کې د یک شنبه په ورځ د روسیې د توپچو قواوو توغندي لګېدلې دي، د ښار په اطرافو کې د درندو چاودنو اوازونه واورېدل شو. د ایف پی اژانس ریپورت ورکړ چې د یوکران د ختیځ ښار سلووینسک په لورې د روسیې ځواکونو د پرمختګ له امله دغه ښار نه ملکیانو په وتو پیل وکړ. د شنبه په شپه د امریکا د الاسکا د ایالت په ساحلي برخو کې څو زلزلې وشوې. د زلزلو د ثقل مرکز د سمندر په تل کې 15 او 9 میلا ژور واقع و. د جروسلم پوسټ ورځپاڼې د ریپورت له مخې د اسرائیلو پوځ د یو تباه کوونکي جنگ لپاره د امادګۍ په منظور نظامی مشقونه پیل کړي دي. د قزاقستان حکومت د یو ملي ریفرندم یا ټول پښتن نورسته له قدرت نه د اشراف طبقه د بنفوذو افرادو د لری کولو اعلان وکړ. استرالیا وایي چې د چین د هوایی ځواکونو جټ الوتکې د پاسفیک د سمندر له پاسه د یوې الوتکې سره نږدې په خطرناک حالت کې پروازونه وکړه. له بلې خوا د استرالیا صدر اعظم انټونی البانیز وایي چې د چین په مقابل کې به د استرالیا موجوده پالیسي بدلون ونه مومي. د لندن د سنډي ټایمز ورځپاڼې د ریپورت له مخې ممکن چې پراتون کې اونۍ کې د برېټانیې د محافظه کار واکمن ګون یو شمیر مشران د صدر اعظم بوریس جانسن لیډرشپ یا مشري چیلنج کړي. د ایف پی خبری اژانس وایي چې د امریکا د پنسلوانیا ایالت په مرکز فلادلفیا کې 13 شپه د ټوپکوالاو په ډزو کې د یوې ښځې په شمول 3 کسان وژل شوي دي او 11 تنه نور ټپیان شوي دي. د یو تازه ریپورت له مخې د یک شنبه په ورځ د نایجیریا په شمال لویدیز کې د عیسویانو پر یوې کلیسا باندې د ټوپکوالاو په ډزو کې له 50 نه زیات کسان وژل شوي دي. خبرونو پای.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د طالبان حکومت وایي افغانستان کې د ټولو اقلیتونو مذهبي او مدني حقونه خوندي دي، او په دې تړاو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور نیمګړی او په ناسمو معلوماتو بنا دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان په ګډون چین، روسیا، میانمار، هند او پاکستان کې د مذهبي ازادیو نه سخت سرغړونې شوې دي. په دې اړه نور تفصیل د اکرام شینواری په رپورټ کې اوري.
د طالبانو اسلامي امارت په افغانستان کې د مذهبي ازادیو د وضعیت د خرابېدو په اړه د امریکا د بهرنی چارو وزارت راپور رد کړی او هغه بیا اساسه بللې. د امریکا د بهرنی چارو وزارت د نړیوالې مذهبي ازادۍ په اړه کانګرس د خپل کلنی راپور وړاندې کولو پر مهال ویلي چې د افغانستان په ګډون چین، روسیه، میانمار، هند او پاکستان کې له مذهبي ازادیو څخه سختې سرغړونې شوې. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي چې پر افغانستان د طالبانو تر واک وروسته په دغه هیواد کې د ښځو جنو کوکتر په خولاندی شوی او مذهبي اقلیتونه په ځنګلي ډول شګان په پرله پسې ډول د دایشتر بریدون لاندې راغلي دي. خو د طالبانو اسلامي امارت دا راپور نیمګړی بللې. د طالبانو د حکومت وایان زبیولا مجاهد دغه راپور په اړه ویلي چې دا راپور په ناسمو معلوماتو بنا دی. خغلی مجاهد خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې افغانستان کې د ټولو اقلیتونو مذهبي او مدني حقوق خوندي دي او زموږ ټول اهلي سنت، اهلي تشیع، سکه او اهلي هنود هیوادوال په ځار ډول خپل مذهبي چارې ترسره کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر راپور کې راغلی چې پر افغانستان د طالبانو ترکیبات روسه په دغه هیواد کې د خزو انجنو د زکرو او کار له حقوقو سرغړونی شوی. پر راپور کې ویل شوی چې طالبان د مذهب په نوم د خزو انجنو حقوق سر په خولاندې کوي. د مذهبي ازادیو په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر رشاد حسین د خپل کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال ویل چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته مذهبي ازادۍ او د خزو انجنو لومړني حقوق سخت ځپل شوی دي. د بشري حقوقو ځینې افغان کارپوهان افغانستان کې د مذهبي او مدني حقوقو خوندیتوب پاړه امریکا د حکومت اندېخنی په ځای ګڼیوي چې اوس مهال افغانستان کې د مذهبي اقلیتونو پیروانو د حقونو څخه د ملاتړ لپاره هیڅ ډول کوم ځانګړی قانون نشته دی. د بشري حقوقو په برخه کې یو کارپو عبدالحد پرزام وایي چې وخت د طالبانو د رسیدلو وروسته په افغانستان کې د شیعګانو په وړاندې ډېر خونړي بریدونه شوي چې دغو بریدونو شیعګانو او هزارګانو څخه د ازادۍ حق او شخصي امنیت حق اخیستی دی. خغیلی پرزام ویل
در حالی که حق آزادی و امنیت شخصی یکی از حقوق مسلمه،
په داسې حال کې چې د ازادۍ حق او شخصي امنیت د افغانستان د اوسیدونکو یو مسلم بشري حق دی او دغه ټکی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې هم یاد شوی دی. د خغیلی پرزام د ادعا له مخې وخت د طالبانو د رسیدلو وروسته دولتي ادارو په ځانګړي ډول د عدلي او قضایي ادارو څخه د نورو مذهبونو پیروان لرې شوي او د سیاسي مشارکت په برخه کې هم پر هغوی محدودیتونه لګېدلي. خو د سیاسي چارو یو کارپو کاظم محمد حسن اکر د خغیلی پرزام نظر سره موافق نه دی او وایي چې افغانستان کې پر مذهبي اقلیتونو باندې بندیزونه نشته او هغوی لازمه مذهبي ازادي لري.
په افغانستان کې په مجموع کې د بشر حقوق هر اړخیز نقض شوي، خو څومره چې د مذهبي اقلیتونو پورې اړه ده نو په افغانستان کې خو اوس متاسفانه هندوانو سکان ډېر کم دي چې دي هغوی ته د دوی په بدخانو کې د دوی د عبادت اجازه شته. همدارز زمونږ شیعه ورونه دوی چې څومره د خبرې په تمامه معنا د خپل عبادت او په شخصي ژوند کې د خپل دود او دستور سره سم د راکړې ورکړې اجازه لري. ګمان کوم چې د مذهبي ازادۍ په اړه باندې په افغانستان کې د دوړ کوم تشویش نشته.
د امریکا د متحده ایالاتو د مذهبي ازادۍ نړیوال کمیسیون د روان میلادي کال د اپریل میاشتې په 15مه په خپل کلنی راپور کې ویلي چې د طالبانو له راتګ وروسته په افغانستان کې د مذهبي او دیني ازادیو وضعیت خرابېدو له امله د هیواد باید د بهرنیو چارو وزارت په تور لیست کې شامل شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
تاسو زما غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. دا طالبانو یو چارواکی وایي چې ټاکل شوی دا د طالبانو حکومت په نږدې راتلونکي کې د سیاستوالو په ګډون د افغانانو د ملي مجموعې غونډه جوړه کړي. تر اوسه د دې غونډې د وخت او د اجنډا په اړه معلومات نشته، خو یو شمیر کارپوهان د طالبانو جوړیدونکي جرګې ته خوشبينه دي او وایي چې طالب چارواکي هڅه کوي د دې غونډې سره په خلکو او نړیوالو خپل غوښتنې ومني. نور حال پر رپورټ کې
د طالبانو د ویان مرسیال انعام الله سمنګانی د شنبې په ورځ د باختر خبری ایجنسی ویلي دي چې د طالبانو سیاسي کمیسیون د یوې ستري غونډې پر جوړېدو کار کوي او د غونډې د طرحې له نهایي کېدو وروسته به اجنډا او د غونډې د ترسره کېدو وخت معلوم شي. د افغانستان معاصر تاریخ تل د عمده مسایلو په اړه د لوی جرګو او مشورتي غونډو شاهد پاتې شوی دی، خو د طالبانو ویان په خپلو خبرو کې د لوی جرګې له نوم څخه ډډه وکړه. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان جرګې د ملي مباحثو لپاره ګټورې بولي، خو وایي مهمه دا ده چې آیا حکومت د جرګو او لوی غونډو غوښتنو ته غوږ نیسي او کنه.
زما باور داسې دی چې طالبانو تر اوسه پورې نه د خلکو خبرې اورېدلي، ځکه چې دغه د جنکیانو د مکتب په برخه کې تاسې ولیدل چې دننه حتی د دوی د لوړ پوړي چارواکو وړاندیزونه دوی وانه ورېده او دې ته غوږ نینو. نو زه فکر کوم چې هر نوع جرګه چې دوی دایره ای اوس د دې دپاره دایره ای چې خپل خبرې دوی په خلکو باندې ومني.
په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر او د ولسي جرګې پخوانی غړي شکریا بارکزی وایي د طالبانو په جرګه کې تر ټولو مهم بحث دا دی چې جرګه کې څوک ګډون کوي،
یعنی مساوي کچه باندې باید مدني ټولنې د ښځو او د طالبانو استازي توپ هم پکې وشي. زه فکر کوم داسې یو جرګه بیا کېدای شي یو مؤثره جرګه، او که چیرته داسې یو جرګه رامنځته شي چې په دې جرګه کې صرف د طالبانو پلویان اوسي او هغه خلک چې طالبان غواړي د هغه د یو میکانیزم په صفت باندې راولي او په خلکو باندې وټپي چې دوی د خلکو استازي توپ کوي، دا د افغانستان د خلکو نظر دی. زه فکر کوم بیا موږ هماغه تیارو ته ځو چې د نه مخکې تللي وو.
اوس هم که په واقعي معنا باندې لویه جرګه راوغوښتله سي د افغانستان دغه روان بحران ته تقریبا یوه حل لاره ده او ډېر امید او اطمینان سره استعفا ټکی وکړي. البته لویه جرګه په دې معنا باندې چې هغه ولس نمایندګان پکې راجمع سي او دولس فول اکشار کی
طالبان په داسې حال کې د غونډې ته تیاری نیسي چې په افغانستان کې د خلکو بشري او اقتصادي وضعیت د خرابېدو په حال کې دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یو این ایچ سی آر په تازه ټویټ کې د افغانستان وضعیت کړکېچن بللی دی. دغه سازمان له مرسته کوونکو غوښتي دي چې د ژمي له رارسېدو مخکې افغانستان سره د $3 میلیارډ خالیګه ډکه کړي.
د لسیزو جګړو اقتصادي وضعیت او د خوراکي توکیو قیمت په میلیونونو افغان کورنۍ له خوارزواکۍ سره مخامخ کړي دي او د سرپناه په برخه کې مرستو ته ضرورت لري. د $3 میلیارډ تشه باید تر ژمي مخکې ډکه شي.
یو این ایچ سی آر وایي چې افغانستان له بشري او د فقر له کړکېچ سره مخ دی خو تر اوسه یې مخه نیول کېدای شي. دغه سازمان زیاته کړې چې بې ځای کېدو، وچکالۍ او خرابېدونکي اقتصاد په نامتناسب شکل پر افغان میرمنو او انجونو تاثیر کړی دی. بل خو د کډوالو نړیوال سازمان IOM هم په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي دي چې په افغانستان کې په زرګونه بې ځای شوې میرمنې صحي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې مشکلاتو سره مخ دي. دغه سازمان ویلي دي چې د ښځینه صحي کارکوونکو د کموالي له امله میرمنې او انجونې نشي کولای د پام وړ ملاتړ ترلاسه کړي. سمیع الله جلانځای د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4598 پیټه چنل او د آشنا رادیوي خبرونه پاتہ لور سبب ووش پتا چینل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
دا د امریکا غاګ آشنا رادیو د تاسو د سیمه نړۍ په اړه پټونه اوري. ټاکل شوی چې د شمالي او جنوبي امریکا بر اعظمونو د مشانو خونډه کې به د لویدیزی نیمه کره مشان د جون لښ پیغامونه تر لاسمه په لاس انجلس کې سره جرګش. خود دې غونډه مشان تر اوسه پورې په دې اړه متایق نه دي. راپورونه وایي چې د مکسیکو ولسمشر په دې غونډه کې د کیوبا، وینزویلا او نیکاراګوا د مشرانو د نه رابللو له امله له غونډې سره د پریکون ګواښ کړی دی.
د فبروري په 24مه نیټه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکراین کې د ځانګړو پوځي عملیاتو اعلان وکړ.
مون به د اوکراین د غیر نظامی کولو او د نازیانو د پاکولو لپاره هڅه وکړو او هغه کسان به عدالت وسپارو چې د روسانو په ګډون د زیات شمیر ملکانو پر وړاندې خونړي جنایتونه کړي دي.
په کیف کې د چاودنو غږونه واورېدل شول. روسي ټانکونه او زغراوال ګاډي له پولې تیر شول. د اروپا یو خپلواک هیواد اشغال شو. دلته له 1945 کال راهیسې تر ټولو بده جګړه پیل شوه.
The Russian military has begun a brutal assault.
د روسي پوځ د اوکراین پر خلکو پرته لکم دلیل توجه او د اړتیا پرته واشنه بریدونه پیل کړي دي. دا یو پلان شوی برید دی.
د 30 کیلومتر اوږدوالي سره د روسي پوځي قطار له شمال څخه کیف تر روان شو، خو تکتیکی تیروتنې د دل عمل شو چې د روسي د پرمختګ مخه په کیف کې ونول شي، ځکه اوکراینی وسلوالو ځواکونو شدید مقاومت وکړ. تر اپریل میاش پورې روسي ځواکونه له پلازمین څخه شاته سر کړی شوی وو. هغوی ډېری ویرون کې صحنې تر شا پرې خودي، لکه د بوچا په خار کې د پرمختګ پر مهال اوکراینی ځواکونو د ملکی وګړو ډلهیز قبرونه وموندل. روسیا ادعا کوي چې دا شواهد سختګی دي.
دا جنگي جنایت او نړۍ به د نسل وژنې په توګه وپیژني.
د جنایتونو ناتو او لویدیز هیوادونه اړ کړ چې په ختیځ اروپا کې د سرتیرو شمیر زیات کړي او اوکراین ته د وسلو لیږل زیات کړل. متحده ایالاتو تر اوسه اوکراین سره د 350 میلیارد ډالر په ارزښت پوځي، اقتصادي او بشري مرستې کړې دي.
موږ هوکړه کړې چې له اوکراین څخه خپل ملاتړ پیاوړی او دوام ورکړو تر څو اوکراین د روسیې د یرغل پر وړاندې بریالی شي.
فنلند او سویډن چې له لسیزو راهیسې بې طرفه پاتې وو، د روسیې د یرغل په وړاندې په ناتو سازمان کې د یو ځای کېدو غوښتنه کړې ده. د جګړې د اوکراینیانو پراخ مهاجرت ته لاره هواره کړې ده. تر اوسه شپږ میلیونه کسان اړ شوي چې ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي او له 8 میلیونو زیات کسان په دننه اوکراین کې بی ځای شوی دی.
د ملکی سیمو په نکاح کول او په لوی شمیر کې د ملکیانو استل کې دایشي د روسیې د پلان برخه وي، ځکه دا ورسره زیاته مرسته کوي.
پر روسیې د لویدیځو هیوادونو اقتصادي بندیزونه د روسی اقتصاد ته زیان اړولی او د روسی د پیسو د شدید سقوط لامل شوی دی. روسیې چې د پوځیانو له زیات شمیر تلفات سره مخ شوه، خپل ځواکونه د دونباس ختیځ سیمې ته سوق کړل. د ماریپول استراتیژیک بندر په بشپړ توګه ویجاړ شوی دی. په زرګونه ملکی کسان وژل شوي دي. د اوکراین په ختیځ کې لا هم جګړه روانه ده. متحده ایالاتو اوکراین ته د لری واټر میشتون کې توپخانی توغندیو لیګل پیل کړی دي، هغه څه چې اوکراین له اوږدې مودې راهیسې غواړي. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگټن.
دا امریکا غږ آشنا رادیو د تاسو د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شنبې په ورځ زیمبابوې کې کوربا لوبډلې ته په لومړۍ ورځنۍ سیالۍ کې په شپې تو منډو ماتې ورکړه او دې سره د دریو سیالیو په لړیو صفر برتري ترلاسه کړه. زیمبابوې سره د افغانستان د راتلونکو کرکټ سیالیو په اړه نور حال د متی الله عابد په رپورټ کې.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د زیمبابوې په پایتخت حراري کې کوربا لوبډلې سره لومړۍ ورځنۍ سیالي لرله، چې په نتیجه کې افغانستان بریالی شو او په شپېتو منډو یې وګټله. دغه سیالي د کرکټ د 2023 کال د نړیوال جام د غوراوي د سیالیو په لړ کې ترسره کیږي چې د کرکټ سوپر لیګ یادېږي.
نو خوشبختانه مونږ اول میچ کړی، مونږ ګټلی ده او دوه نورې مهمې لوبې پاتې چې هغه د مونږ لپاره ډېر مهمې لوبې دي د ورلډ کپ لپاره، تر څو مونږ وکولی شو کوالیفای وکړو.
افغانستان تر اوسه د آیرلینډ، هالینډ او بنګلادیش سره درې درې یعنی په مجموع کې نهه سیالۍ کړي چې دې کې وګټلې او دوه بایللې او بیا د زیمبابوې خلاف د لومړۍ بری نه پس اتیاو ته ورسول، چې دا د سوپر لیګ په دیارلس لوبډلو کې درې مقام ته افغانستان رسي.
چې څوک دغه میچونو کې ښه پوینټونه اخلي هغه به د 2023 کال او ډی آی ورلډ کپ ته ډایرکټ کوالیفای کیږي. نو موږ دلته راغلي یو، موږ دلته کیمپ کړی دا د کنډیشن د بلدیا لپاره یو څو ورځې مخکې راغلي، موږ ډیر ښه پریپریشن کړی دا، ان شاء الله آماده یو چې دغه هیواد مخالف ډیر ښه لوبي وکړو.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې سره د سیالیو لپاره د کور دننه او بهر مسلسل تمرینات کړي دي.
فلان دا چې زیمبابوې سره موږ سیریز لرو، هغه د پاره موږ پریکټس وکړو، سیدي ون ډے میچونو هغه نه مخکې به موږ رالو دلته زیمبابوې ته یو اته ورځ دلته پریکټس وکړو. نو هوا سره کنډیشن سره سره خبر شول.
د افغانستان د کرکټ بورډ مسولین وایي چې دوی د زیمبابوې خلاف لوبیدونکي لوبډله کې د تجربه لرونکو لوبغاړو سره سره ځوانانو او د کور دننه د لیدلو لوبغاړو ته هم د لوبېدو چانس ورکړی دی.
چمتو یو چې دا روان کوم میچونه چې د سیریز درې ون ډے او درې ټی ټوینټي، نو موږ لپاره مهم ون ډے میچونه دي سوپر لیگ چې دا درې وړ وګټو ځکه دیش پوینټونه موږ خپلو.
افغانستان د زیمبابوې سره په دغه سفر کې درې ورځې سالي لري چې لومړی د جون په څلورمه وشوه او افغانستان وګټل، دوه نورې د جون په شپږمه او نهمه په همدغه میدان یعنی حراره کې ترسره کیږي. افغانستان به د یو ورځنۍ سیالۍ نه پس د کرکټ درې شلوریزې سیالۍ هم د زیمبابوې د لوبډلې سره ولري. افغانستان او زیمبابوې تر ننه د کرکټ 15 ورځنۍ سیالۍ کړې دي چې په هغې کې زیمبابوې 10 او افغانستان 15 ګټلې دي. متی الله عابد، امریکا غږ، واشنگټن.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون، خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې د ماښام پر 15 بجو او 30 دقیقو له واشنگټن څخه پر ژوندۍ بڼه.
درنو اوریدونکو، سم فامو کې د امریکا غږ سرمقاله ده.
جمهور رئیس جو بایدن جاپان ته د خپل تازه سفر په وخت کې د انډو پیسفیک اقتصادي چوکاټ جوړېدل اعلان کړ. دغه چوکاټ غواړي چې په سیمه کې د امریکا اقتصادي بوختیا ژوره کړي او د متحدینو او انډیوالانو سره خپل همکاري قوي کړي چې د وشتمې پیړۍ د ډیرو مهمو اقتصادي موضوعاتو هغه مخري او جامع او دوامدار وده وکړي. په انډو پیسفیک اقتصادي چوکاټ کې امریکا او دولس انډیوالان شامل دي، استرالیا، برونی، هند، انډونیزیا، جاپان، د کوریا جمهوریت، ملیزیا، نیوزیلند، فلیپین، سنگاپور، تایلند او ویتنام. په ګډه دغه ټول اقتصادونه د بین المللي ملي عاید 40% جوړوي. جمهور رئیس بایدن وویل دغه چوکاټ داسې پلان شوی دی چې د ټولو خلکو لپاره نیکمرغي په برخه کړي. موږ د وشتمې پیړۍ د اقتصاد لپاره نوي قوانین لیکو چې زموږ د ټولو هیوادونو د اقتصادونو د چټک او عادلانه ودې سره مرسته وکړي. راځئ چې داسې نویو قوانینو سره یې پیل کړو چې په ډیجیټل شیانو او خدمتونو کې تجارت اداره او سنبال کړي، ځکه نو شرکتونه باید خصوصي ټکنالوژي بل چا ته ورنکړي چې په یو هیواد کې ورباندې تجارت وکړي. جمهور رئیس بایدن د داسې یو کوشش لپاره غوښتنه وکړه چې د مهمو موادو د برابرولو په سلسله کې خنډونه له منځه یوړل شي او د وختي خبرداري ورکولو سیستمونو ته پرمختګ ورکړل شي، ځکه نو موږ به ستونزې مخکې له دې نه چې دوی واقع کیږي په ګوته کړو. جمهور رئیس بایدن د پاکې او غیر کاربونی انرژي په باره کې د ژمنو په ضرورت باندې هم ټینګار وکړ. جمهور رئیس بایدن د عادلانه اقتصاد غوښتنه وکړه چې په دې کې اداري فساد ته خاتمه ورکول شامل دي، څرګندوي چې له 2.5% پورې بین المللي ملي عاید کمزوری کوي. برسره پر دې امریکا د انډو پیسفیک په چوکاټ کې دننه د ژمنو غوښتنه وکړه چې د مالیه د غیر قانوني پیسو او د رشوت ضد طرحې وضع او تطبیق کړي. د انډو پیسفیک اقتصادي چوکاټ د بین المللي اقتصادي پراختیا یو له ډیرو مهمو چوکاټونو نه دی چې امریکا په دغه سیمه کې هیڅ وخت نه و درلودلې. د تجارت د وزارت مرستیال جینا ریموندو او علي د دغه چوکاټ پیل کې دل په سیمه کې د امریکا د اقتصادي مشرتابه د نوي فصل په پرانستلو کې یو مهمه نقطه ده. جمهور رئیس بایدن تګار وکړ چې دغه چوکاټ د کامیابۍ کلي به په لوړو معیارونو او شمولیت باندې ټینګار کول وي. دغه چوکاټ به د انډو پیسفیک په سیمه کې د هیوادونو ترمنځ د سیالۍ په سر کې راشي. د زیاته کړه چې دغه چوکاټ به د نورو پر مخ اخلاص چې غواړي په راتلونکي کې پکې شامل شي. جمهور رئیس بایدن وویل امریکا په انډو پیسفیک کې په ژوره توګه پانګه اچونه کړې ده. موږ د اوږد مسیر د تغییرولو ژمنه کړې ده. د ملګرو او انډیوالانو سره په ګډه دې ته چمتو یو چې د سیمې لپاره د یو مثبت راتلونکي په باره کې خپل تصور او خیال عتل کړو.
درنو ویدونکو تاسو د امریکا غاک سر مقاله واریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سر خبرونه پای ته رسیدي. مننه چې تر دې شېبې د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه واریده. تر بیا خدای مرشي.